لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته. زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیلیږي او ټاکل شوی چې سبا د دې مهم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. په روانه یو ساعته خبرونه کې دا او نور موضوعات او همدارس د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم اوریدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې مرزی احمدزی چمتو کړی دی.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دی چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. د کندهار پر نهمې امنیتي حوزه حمله د دوه حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده او امریکایي چارواکي دا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباری روسي الوتکو کړې ده. پوره خبرونه ټاکل شوی دی چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څنګ ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرنس تر څنګ نورې لیدنې هم وشي چې پکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر موضوعاتو هم بحثونه وشي. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ګډون د کانفرنسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استانبول کې پیل شوه. ورپسې هر کال پر لپسې په افغانستان، قزاقستان او چین کې غونډې وشوې چې د سکل غونډې په اسلام آباد کې ده. د کندهار پر نهمې امنیتي حوزه حمله د دو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي د کندهار ښار په نهمې امنیتي حوزه حمله د دو حمله کوونکو په وژلو سره د شپې یوولس بجې پای ته ورسېده. د کندهار والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخوستن دوه حمله کوونکي چې په کلاشینکوفونو او لاسي بمونو سنبال وو پر یادې حوزې حمله وکړه. ښاغلي سمیم زیاته کړه چې په دې نښته کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه پولیس، یو د ملي امنیت کارمند او یو چوکیدار ټپي شوی دی. طالبان قاری یوسف احمدی رسنۍ ته په یو استولي پیغام کې دا حمله د طالبانو کار بللی او افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ شوبلې اړولو ادعا کړې ده. د غرس په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دغه شمېر وسلوال د اچین ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې فعال وو چې تېره شپه پرې حمله وشوه. نوموړی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس هم هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړي. محمود وایزي د سرګندونې په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر عبدالرزاق وحیدی سره له لیدنې وروسته وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوري په دې لیدنه کې په درې مسلو خبرې کړي. نوموړي ویل لومړی مسله د فریکونسي داخلیدل چې موږ داستونزه د پاکستان او تاجکستان په شمول له نورو ګاونډي هیوادونو سره هم لرو. دویمه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې د پوهې او تجربو شریکول دي. او دریمه مسله چې ممکن خبرې پرې وشي هغه د نوري فایبر د بنسټیزو چارو په برخه کې ګډون دی. د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر ویلي چې دواړو خواوو په خپلو کې د شته مسلو د سیړلو پاړه د پنځګونو کمیټو پر جوړولو سلا وکړه چې نتایج به وروسته په یوې وروستۍ کمیټې کې راټول شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ او 55 پوله، یو ایرو یو بیا افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 626 افغانۍ.
آزادي
امریکایي چارواکي دا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړې. سوریې پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور ولګوو چې په دیر الزور ولایت کې د پاوز پر اډه بمباري کړې، درې پوځیان وژلې او دیارلس نورې ټپیان کړې. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې هم د دې هوایي حملې پړه د امریکا پر پوز اچولې ده، خو امریکایي چارواکي دا بمباري د روسانو کار بولي. یو امریکایي مقام پرون ویل چې دا بمباري روسي للرې واټن څخه کړې او زیاته کړه چې امریکا د سوریې له حکومت سره په جګړه کې نه ده او پر پوځي اډه د بمباري لپاره دلیل نه لري. متحده ایالاتو په پرله پسې ډول په روسي انتقاد کړی چې په بمباري کې لازم دقت نه کوي. امریکایي چارواکي وایي بمباري د شمالي اوسیتیا له موزدوک نومي پوځي اډې څخه د روسي د TU-12 بمبار د الوتکو په وسیله شوې ده. د پینټاګون ویان استیف وارن وویل د امریکا پوځ د یکشنبې په ورځ د سوریې د دې پوځي اډې د جنوب ختیځ په 35 کیلومترۍ واټن کې یوازې د تیلو پر یوې ساحه بمباري کړې ده. جرمنی د دې کال په تیرو یولسو میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي ثبت کړي دي. پرون د دې هیواد د کورنیچر وزیر وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د سوریې اتباع دي. د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده، چې په ترتیب سره د ټولو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 او په سلو کې 10 برخې جوړوي. ویل کېږي چې د ساړه ژمي د رابرسره کېدو سربیره دغه هیواد ته د نړیوالو کډوالو ورته کم شوی نه دی. جرمنی د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد دی چې تر بل هر اروپایي هیواد ډیر ګډونوال سکال ورغلی دي. ویل کېږي چې د هیواد ته په روان کال کې د ورغلیو کډوالو شمیر د 2014 میلادي کال د ټول کال په اوږدو کې د ورغلو کډوالو 3 چنده دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د اګست میاشت کې ویلي وو چې هیواد د تمه لري 800,000 پناه غوښتونکي په دې کال کې ورشي. د یادونې وړ ده چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو ثبتونه هلته د منل کېدو په معنا نه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیون ډالرو نوي مرستې اعلان کړي چې دا هیواد اصلاحات عملي کړي. پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو لپاره د هڅو ته دوام ورکړي او د اداري فساد پر ضد اقدامات زیات کړي. نوموړي ویل هغه څه چې راتلونکي کال پیښیږي ممکن نسلونو لپاره د دې هیواد راتلونکي وټاکي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه
These are not easy things to do to overcome.
نموړی ویل دا آسانه سندې چې د هر ډول عواقب په وړاندې د شلو دیر شو او سلويختو کلونو د اقتصادي پروګرام پر نشټوالي لاس بریشي، خو دا به تاسو د اقتصادي پیاوړتیا لوري ته روان وساتي او موږ به د نړیوال وچی صندوق سره یو ځای ستاسو متحد وسو. جو بایدن همدارنګ یو بیا تکرار کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمي یو ځای کېدل ونه مني. د له هغې وروسته چې روسیې له ځان سره کریمیا یو ځای کړه او په ختیځ اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ، کیف ته د بایدن څلورم سفر دی. او روسی چارواکي وایي د مسکو په مرکزی سیمه کې د بس په یو تمځای کې یوې وړې چاودنې درې کسان سرسري ټپیان کړي دي. چاودنه پرون وخته د پوکراک په نوم د مسکو په یوې کوڅې کې وشوه. د هغه سیمه ده چیرې چې شاوخوا یو شمېر کافیګانې او بارونه دي. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت ویان اندري ګالیا کبروف ویلي دا د کمې اندازې چاودیدونکو موادو له کبله رامنځته شوې چاودنه ده چې ښایي له روان موټر او یا له نږدې ودانیو غورځول شوی وي. د خبرونو پای
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ چې راپورونه خبرو. د آسیا د زړه دوه ورځنی کنفرانس شیبه مخکې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا پرانستل شو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر سبا په دې مهمه غونډه کې ګډون وکړي. د دې مسلې په اړه له کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ یو تحلیل هم لرو. په یو جلا راپور کې به واورئ چې افغان ولسمشر اروپا ته د خپل سفر د بریاو په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. د کندهار پر نهمه امنیتي حوزه د تیر شپې د حمله د څرنګوالي له جزئیاتو مخبرو او وابوري چې په کونړ کې د معلولیت لرونکي کسان شکایت کوي چې پوره حق نه ورکول کیږي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر نورو موضوعاتو سربیره د هغو میرمنو پر رواني ناروغیو خبرې کیږي چې کورنۍ ستونزې لري.
سړی مې بلخصه وکړه، بیا دا درد سر راته پیدا شو کې خدای جګر خونی د زما او دستا یو ځای سه یو ماته تکلیف د عصبي پیدا شو.
نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره خپریږي. لکه څنګه چې نن او پرون مو د ازادۍ راډیو په خبرونو کې واوریدل، په آسیا کې او بخې په اسلام آباد کې د آسیا د زړونو د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس نن په پام کې دی. البته د وروستۍ راپورونو له مخې شیبه مخکې دا غونډه د دې کانفرنس لومړۍ غونډه د افغان او پاکستانی چارواکو په ګډون پرانستل شوه. افغان ولسمشر اشرف غنی په پام کې ده چې د سبا ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې په اړه د پایل په اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله مومند د ټلیفون په مستقیمه لیکه له اسلام آباد را سره دی. مومن صاحب، وروستی حال څه دی؟ کومو چارواکو خبرې کړې دي او غونډه څنګه پرانستل شوه؟ په دې اړه لطفا د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه پکې دا لکه څنګه چې تاسو ویل نن اسلام آباد آسیا د کانفرنس د ونی کانفرنس کوربه دی او نن شیبه مخکې دغه کانفرنس د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سره د تدوید او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو د مشر حکمت خان تنظیم په وینا پرانستل شو. دوه چارواکو د کانفرنس د وینا کې دا کانفرنس د سیمې د سیمې هیوادونو په ظاهر توګه د پاکستان په مهم بالا افغانستان سره دې چې دا هغه د محل د چنجو پر مخ یې خو بیا هم افغانستان ته له دا او دې ته متقن دي چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او د خپل لپاره د ټول او یو د سره کار کوي. مې سمه دي مليون نه والی مودې د ریسره ما ګډه هسته د دامه ورکوي. الحمدلله د پاکستان د مليون سره د بهرنۍ سره کار کوم چې په وینا کې پاکستان افغانستان افغانستان پاکستان او پاکستان کوشش کوي چې دا کانفرنسونه جوړ کړي چې له لارې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخې شي او همدارنګه وایي چې دا کانفرنس ښایي ډېرې ښې نتیجې ورکړي. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا کانفرنس د ورځنی کانفرنس په دې کې د امریکا د لس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه دوی شي او د نوموړي پورې استازیګر کوي. ټاکل شوی چې د دې کانفرنس د لومړي ورځې لپاره به د هندستان د بهرنۍ چارو وزیر مشهوم د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ کې ګډون وکړي او ټاکل کېدی شي چې لږه شېبه وروسته یا تر یو وروسته د اسلام آباد ته ورسیږي. نوموړي به په دې کانفرنس کې د هند سرتیرو د پاکستان سره د مونو چارواکو سره هم وګوري او همدارنګه ټاکل شوی دی چې د افغان ولسمشر افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به هم په دې کانفرنس کې دوی ورځ کې ګډون وکړي او سبا به د اسلام آباد ته ورسیږي او ښاغلي نو شریف په دواړه د کانفرنس بهرنۍ چارو وزیران چې کوم غونډه کې چې ټاکل شوی سبا په دې کانفرنس د نورو وروستیو کې دي او دا هغه کانفرنس د نورو وروستیو په دواړه یو ځای ستاسو کوي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله مومند و چې د اسلام آباد د غونډې د پایل په اړه راپور راکو. د ټلیفون د ټیټې کوالټۍ له کبله، د ټلیفوني اړیکې د ټیټې کوالټۍ له کبله، د ټیټ کیفیت له کبله له تاسو نه بښنه غواړو. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم د افغانستان په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر هم به اسلام آباد ته ولاړ شي او سبا به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ویل کیږي چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د کوربه هیواد له چارواکو سره نور لیدکاته هم وکړي. دا چې اسلام آباد د افغان ولسمشر دا سفر چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر دا سفر به څه بریاوې ولري او لاسته راوړنې به یې څه وي او کارپوهان دې ته په کومه سترګه ګوري، د اجمل اند په تحلیلي راپور کې واورئ.
خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو یې ویل چې له څرګند پیغام سره ځي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څنګ ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نور لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پیل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی پخوانی سفر چې واک ته له رسیدو لږ وروسته یې وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړخه کړ او دغه هیواد ته د ده پخواني سفر سره به څه توپیر ولري، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزی نه کړې.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغلی سنک زیوی دقیقا له پوخانی سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پوخانی ولسمشر حامد کرزی تجربه له ځان سره لري. دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل. او دریم دا چې د ازل په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوړخیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنگزی ویل که څه هم دا بل وخت نه مخکې وي چې ویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري ته مترې دغلته راټول شو استازو او پاکستانی چارواکو ته د افغانستان روخانه پیغام رسول و خودل چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبري غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان دننه یو شمیر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې کوم څرګند بدلون نه ویني، د هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په هغه لیکنه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، په تیر کال کې په افغانستان کې سختو ناامنیو او د پاکستان له لاسوهنې د افغان چارواکو پرله پسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غنی دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. خاغلی صالح د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي، آیا کومه ځانګړې شمنه شته چې وښیي دا سفر به د تورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتي او آیا کوم بهرني هیواد د دې سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیستی؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له ولسمشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه ویل
آدم با کسای صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی یک مشکل جدی.
ولسمشر غنی وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبرې کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په زړه کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نااعلان شوې جګړې کې ښکېل دی. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع راجلب کړې او د په وینا په اړه یې سیمه ییزه اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده. دا د افغانستان په اړه د آسیا د زړه د کانفرنسونو د لړۍ پنځم کانفرنس دی چې په اسلام آباد کې جوړیږي. د دې لړۍ پایل له استنبول نه شوی و، ورپسې نورې کلنۍ غونډې په کابل، قزاقستان او چین کې وي. ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د سیمې پر نورو هیوادونو سربیره د هند، روسیې او چین استازي هم برخه اخلي.
اوس هم ګورو چې کابل چاپ ورځپاڼو پر همدې موضوع کوم مطالب خپاره کړي. د نن ورځپاڼو مخکتنه اسدالله لودین کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د غونډې ګټو او په دې غونډه کې د افغان پلاوی اجنډا ته ځانګړي کړي دي. اسلام ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د اسلام آباد غونډه به د افغانانو مات شوی باور بیرته جوړ کړي. په سرمقاله کې راغلي چې د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسې غونډې مؤثرې وې، خو تر اوسه یې هغه هدف چې د افغانستان سوله او امنیت دی نه ده پوره کړی. د سرمقالې د لیکوال په باور له دې کانفرانس څخه د افغانانو هیله دا ده چې د سیمې هیوادونه تر خپل منځه همکاري پراخه او په یوه خوله د هغه تروریزم په وړاندې ودرېږي چې د ټولو سرنوشت پرې تړلی دی. د ورځپاڼې په باور د آسیا زړه هیوادونو د کانفرانس کوربه هیواد پاکستان بیا هیله لري چې په دې کانفرانس کې د افغان حکومت باور ورجلب کړي تر څو د سولې په بهیر کې د منځګړي رول بیا ورکول شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نړۍ هیوادونه باید د هغو هیوادونو مخه ونیسي چې د تروریزم ملاتړ کوي. په سرمقاله کې د امریکا د دفاع وزارت د پخواني مرستیال ډیوډ سیدنی په حواله لیکل شوی چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مالی ملاتړ کوي او همدغه ډلې د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلی چې طالبان د پاکستان له مالی ملاتړ پرته د ژمي په موسم کې هم په پاکستان کې اوسي او د بل کال لپاره جنگي پلان جوړوي. جامعه باز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو د لیکوال په باور فکر نه کوي چې د اسلام آباد په څیر غونډې د عملي نتیجه ولري. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې اساسي ستونزه روانه جګړه ده او له دې ډول غونډو څخه دا هیله نه کیږي چې د جګړې سرنوشت دې بدل کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان له دې ویرې چې د افغانستان نارضایتي ورته په لوړه بیه تمامیږي هڅه کوي چې افغانستان سره اړیکې ښې کړي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې کانفرنس کې به بیا پاکستان لوبه کوي او افغان پلاوی ته به د تیر په څیر د سولې او د تروریزم د همکارۍ غوړې ژمنې ورکوي او دا ژمنې به د دې لپاره وي چې پاکستان پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی اروپایي هیوادونو ته خپل وروستی سفر په امنیتي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له بریاو ډک بولي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د ښو اړیکو او همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلی غنی وویل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو پر راوړلو خبرې کړي او له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو توافق نه دی کړی. خان محمد سند او په دې اړه تفصیل.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسې دې هدف ته هڅې پیل کړي دي. اشرف غنی په همدې مقصد تیره اونۍ څلورو اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبې په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. د وویل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نورو مواردو خبرې کړي او د هغوی د مرستو ژمنې اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادي همکاري تر 2000 پورې 313 میلیون یورو ده. د ایتالیا 1500 اسکر به د هرات په وای ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد دی چې د تحول د لسیز لپاره یې افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
ښاغلی غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره په بیلابیلو ناستو کې د هیواد پرمختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هره برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلی دی. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیاردو ډالرو په ظرفیت کې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی دا هم وویل د کومو مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډیر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړې او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقت نامه برای سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم، خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
خاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي. څو خلک په ځانګړې توګه ځوانان د اروپا خطرناک سفرونو ته زړه ښه نه کړي، که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکاری په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلي غنی له دې وړاندې ویلي وو چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار چارواکي وایي چې د کندهار ښار د نهمې ناحیې د پولیسو پر ماموریت په وسلواله حمله کې چې تیره شپه ترسره شوه، دوه برید کوونکي وژل شوي او څلور پولیس ټپیان دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او د زیات شمیر پولیسو د وژنو او د ټپي کېدو ادعا کوي. محمد صادق رښتینی له کندهاره او په دې اړه تفصیل.
حمله د کیکند شپې شاوخوا و بجې پیل او د شپې تر یوولس بجو پورې دوام درلود. حمله کوونکو د پولیسو سره په مقاومت کې د سپکو او درنو وسلو څخه استفاده کول. د کندهار د والی ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر دوه تنه وو او په دغه حمله کې دوه پولیس ټپیان سوي.
دوه تنه هغه د سلوال بریدګر د په کلاشینکوفونو او په لاسي بمونو سره سنبال و، امنیتي پولیسو ته داخل شوي وو چې وروسته د امنیتي ځواکونو او د دوی ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. دغه نښته کې دوه تنه ملي پولیس سرتیري زخمیان سوي دي او دوه تنه هغه وسلوال بریدګر چې د هغه د بینه تللي دي.
خو په عین وخت کې په سیمه کې عین شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې درې پولیس او یو د ملي امنیت سرتیري ټپیان سوي.
درې څلور نفر غزمی ته تللي وو، سیده چې هغې خوانه رالو ډزې او د پولیسو او د طالبانو خوانه په پوسته باندې د نهمې او زیر د برېښناکوټ په پوسته باندې جنګ شوی. موږ چې راورسېدو نو ځانمرګې رانوتي وو دوه کسان طالبانو، او په شد بس سپکو درنو وسلو ډزې او د ګرنیټانو استعمالول ټول هر څه پکې وو، بس مکمل بس د باره نه بس موږ پولیس ټول بس اماده او جنگ او جګړه پې وکړل تر د یوولسو پورې دوام ولر، بیا وروسته دغې نه بس ځانمرګې دواړه بس مړه شو.
د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه عملې مسؤلیت منلی. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه عمله کې زیات شمیر پولیس مړه او ټپیان کړي.
په کونړ کې د معلولیت لرونکو کسان شکایت کوي چې پوره حق نه ورکول کیږي. دوی وایي په دفترونو کې دندې نشي ترلاسه کولای، هلدا چې په دوی کې کادرونه هم شته. روح الله انوري له یو شمیر دې کسانو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی.
د چپیداری ولسوالی اوسیدونکی سید محمد اسماعیل پاچا وای معلولین په اقتصادي لحاظ کمزوري دي او دولت هم دومره سن ورکوي چې کورنۍ پرې وساتل شي.
دی ورونو د دې خاورې د بقا په خاطر باندې او د اسلام د سربلندۍ په خاطر باندې خپل لاس خو ورکل ده. اصول پر پروسه کې مونږ ته کوم چا غږ دې کړي کونور ټول اداراتو ته لاړ شي انوري سیم مونږ سره چا کوم د خیر خګنې کار نه دی کړی.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مرستیال شاهزاده نابینا وای په اساسي قانون کې معلولینو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو سهم معلوم شوی، خو دولتي کارکونکو دغه قانون په خو لاندې کړی او په هیڅ اداره کې کوم معلول په دنده نه دی ګمارلې.
موږ له دولت وو پیسه دا حق راکلی دی معلولینو ته، خو بدبختانه چې دلته ځکه کوم ریاستونه چې ګورم دغه دیرش پنځه دیرش ریاست دی ولا یو معلول پکې دی نه دی استعداد کړی چې دی په وظیفه باندې غشي. موږ سره ډیر ښه ښه کادرونه راسره دي، علیمان ناسره دي، انجنیران ناسره دي، ډګروالان جنرالانو پورې موږ سره شته دي.
هغه وای په ټولو ولایتونو کې معلولینو ته د کورونو د پاره ځمکه ورکړل شوی، خو په کونړ کې د دولتي مسؤلینو بهانه د ځمکو نشټواله دي. په کونړ کې د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوری وای په ادارو کې مقرری د آزاد سیالۍ لاره تر سره کیږي، خو معلولین ته پکې پوره حق نه ورکول کیږي.
اکثره معلولین زمنګ ولتی لري څو لسم نه فارغ شته، لیسانس سند لري، خو بیا هم هغه سره د مور او د مېرې سلوک کیږي. دا سنځه او دا اندېښنه د غوی په زیاده زیته ایدوم زماده اداراتو نه خوښشتاره چې غوی باید د قانون ته پاملرنه وکړي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې قانون جوړیږي خو تطبیق کیږي نه.
هغه وای د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې په هر برخه کې د معلولینو ستونزې هوارې کړي.
د افغانستان دولت د کار او مور اجتماعي وزارت تصمیم لري چې ان شاء الله دوی ته فراتلونکي کې خپ پروګرامونه جوړ کړي، دوی د کاریابۍ لپاره، دوی د حرفوي زده کړو او دوی د هوساینې لپاره لازم پروګرامونه په پام کې لري.
په کونړ کې د اداري اصلاحاتو مسؤلین وایي دوی چې کوم مامور په دند ګماري لومړی هغه بست اعلانوي، بیلابل کسان ورته خپل نمونه لیکي، بیا ترې امتحان اخلي. هر څوک چې په شرایطو پوره وي او له نورو زیاتې نمرې واخلي هغه د اولیت حق لري.
روحلا انوری ول کنانا قدر منوریدونکو دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، اونیس پروګرامونه او ستاسو اس ام اسونه. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې مرضیه احمد زی اوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کنفرانس پرانیستل شو. افغان ولسمشر اشرف غنی به په دې کنفرانس کې سبا ګډون وکړي. چارواکي وایي د کندهار ښار پر نهمې امنیتي حوزې حمله د دو حمله کوونکو په وژلو سره د شپې 11 بجې پای ته ورسېده. د کندهار والي ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماخوستن دو حمله کوونکو چې په کلاشینکوفونو او لاسي بمونو سنبال وو پر یادې حوزې حمله وکړه. د خراس په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان باید د مخابراتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړي. محمود وایي چې دا څرګندونې په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر سره له لیدنې وروسته وکړي. جرمنی د دې کال په تیرو 11 میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي ثبت کړي دي. پرون د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د سوری ادبا دي. د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوری په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړي. سوری پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور ولګوو چې په دیر الزور ولایت کې د پوځ پر اډه بمباري کړې. درې پوځیان نیولي او 13 نور ټپیان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیون ډالرو نوې مرستې اعلان کړی سو د هیواد اصلاحات عملي کړل شي. پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ. روسی چارواکي وایي د ماسکو په مرکزی سیمه کې د بس پیو تمځای کې یوې بړې 14 درې کسان سرسری ټپیان کړي دي.
زمونږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. د اکتوبر لمیاشتې راهیسې له عراق او سوریه پرته په بیلابیلو هیوادونو کې د اسلامي دولت سره تړلو کسانو په حملو کې شاوخوا زر کسان وژل شوي دي. په دې هیوادونو کې ترکیه، مصر، روسیه، پاریس او لبنان شامل دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تروریستي حملې او فعالیتونه زیات شوي دي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د ترورستانو وروستۍ حمله د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د تیرې چهارشنبې په ورځ وسوه چې په پایله کې 14 کسان وژل شول. دا حمله د یوې پاکستاني الاصله سړي سید رضا فاروق او میرمنې تشفین ملک لخوا ترسره شوې وه. وروسته د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت پر خپله غاړه واخیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یک شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه تلویزیوني وینا کې وویل
We will destroy ISIL and any other organization that tries to
موږ به اسلامي دولت سخت دریځ ډله او نور شبکې چې هڅه کوي موږ ته نقصان ورسوي تباه کړو. لومړی زموږ پوځ به چې هر ځای ورته اړتیا وي د تروریستي حملو طرحان پلټي. په عراق او سوریه کې هوایي حملې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې مشران درنې وسلې د تیلو ټانکران او ساختمانونه له منځه وړي
which will help us accelerate our effort to destroy ISIL.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د حمله پلا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر خپل غاړه واخیسته. حمله کوونکي تشفین ملک هم له حمله څو شیبه مخکې پر خپل فیسبوک پاڼه له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی وو. تشفین ملک امریکا ته لتلو مخکې د پاکستان د پنجاب په الهدا پوهنتون کې زده کړې کړې وې. د دغه پوهنتون ویاندې فاروق چوهدري ازادي راډیو ته وویل چې تشفین د دوی په پوهنتون کې یو کال زده کړې کړې وې، خو له هغه وروسته د هغې په اړه څه نه دي اورېدلې.
او هغه زمون په ادارې کې سموداز د کړې کړې وي. په 18 اپریل 2013 کال کې هغه مونږ سره داخله کړې و او په 3 مئی 2014 کال کې هغه خپل اخیری پرچا ورکړه او بیا ویل چې نور سبق په د خطو کتابت په ذریعہ وایم ځکه چې زه امریکا ته زما واده کیږي. بیا هغه مونږ ته په 18 مئی 2014 باندې یو ایمیل وکړ چې ما ته د کرسپونډنټ کورس تفصیل راولېږي. هغه وروسته یې نه مونږ ته ایمیل راغلی دی او نه یې په بله ذریعہ سره رابطه کړې ده.
د دې ادارې پر رئیس فرحت هاشمی تورونه دي چې د خپل پوهنتون لارې اسلامي سخت دریځ خپروي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خپرونې وروستۍ برخې ته راورسیدو. په پاتې خپرونه کې لومړی تاند څنګ او ورپسې نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه واوري.
تاند څنګ د ځوانانو خپرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم، سختې پوښتنې مې درته راوړي، دا ځل به په اسانۍ رانه کامیاب نشي، او څه چې په کتاب کې دي ټکی په ټکی هماغه ځواب ولیکئ، بل نه منم. یا دوستانو، دا چې نمرې کمې درکړي او هڅه مو کړې چې پارچه مو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي، خو استاد کې نه در سره اخیستي او اختارونه درکړي. همزول، په افغانستان کې د خونځیو او پوهنتونونو ازموینې څه وړ ستونزې لري چې ځوانان ترې ځورېږي؟ د دې اونۍ په تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ملګرو، که ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموینې یا امتحان نوم واخلي، نو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پوښتنې به وي؟ ناوخته نشي، څرانه پاتې نشي، ساه ونه شم، د پلاني نمرې رانه ډیرې نشي، او داسې سل شل پوښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي راګرځي. او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته ووایي چې پوښتنې مې سختې درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زه به در سره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې ته نه راخیږي. دوستانو، دغه څو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
لینا مرخیل هم د کابل ولایت څخه متعلمه یم. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي، یو طرز ځان ته لري. امتحان یعنی تهدید دی. استادانو دا رقم خبرې کړي، یعنی ما چارنیما کې اسانه سوالونه راوړي و، سالانه کې زه تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
ځوانم الحمدلله دی، څو ورځې مخکې ما د ستاج امتحان ورکوم. تقریبا باغه امتحان کې 2000 کسانو ثبت نام کړی و، باغه تقریبا 130 کسان دی په کارو. دوه کسانو کې کامیابی لګره د سډیر اغسړي د پاره غیدا چې زه به کامیاب شوم یا بنه شم.
زما نوم لطیفه ده، دی ولسم ټولګز د کون کې يم، د لسی سوریا شهر. وخت مو ته سوالونه راکړي استاد، مونږ ډیر ضرورت اخرو، تر سره ولې نه لرو.
همزولو، ګلی معنی ډیری دي. یو خو د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خو داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه که د استاد ګواښونه ګوري.
استاد په سن کې داسې شی درس ورکوي چې هغه هر یو شاګرد په باندې پوهیږي، خو کله چې سوال نه راځي، هغه داسې سوال نه وي چې شاګرد اغز نشي ته، کله مبهم وي. په امتحان کې ناسو نو یو ډیر مبهم سوال او استاد ته مې وي چې استاد دغه سوال څه مبنا لري، کوي چې ته حق نه لرې کینا، او که دا ورته وګیدلې پاسه در نه اخلمه، پاسه دل نه شي ورته، او کله ورته پاسیږي د خپل آینده توان دی، او په آینده کې تاسو به مور سره کې یو ناکامي ته چانس ورکړي ډرافوي.
ملګرو، د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې تازه ماستری کړې وای، د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود پیژني، ځینې نمونه ای ازموینې ترې اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسیدل، هلته استادانو به نمونه ای سوالونه راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري هغه محصل ته وایي له مخکې د مخکې نه بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شی ده. دا ډېر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېره مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم پوهېږي، داسې ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو، ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې ده هم تازه په بهر کې ماسټري کړې وایي چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاری لپاره امتحان اخلي. د یو خاطره را سره شریکوي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوښتنه څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاری لپاره اخلي چې شاګردان ته وښيي چې دلته واکمن زه یم چې څوک ناکامولی شم څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نه یوه پوښتنه وکړه. هغه پوښتنه هم څه وه؟ وایي استاد ښه به نه و چې د سیګریټ دی د سم کې نه وای څه کولی، بیرون د څه کولی وای. هغې ورته وویل چې ښکر وکړې رانه نشي کامیابېدای. وایي ته څوک یې؟ زموږ چې د پانتون په کچه باندې دغه حال وي، نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي که چیرې یو زده کوونکی د یوه ښوونکي نه هغسې پوښتنه وکړي چې ښوونکی پکې ځواب ونه لري. نوره نړۍ کې چې استاد پوه نه شي، زده کوونکي ته وایي چې واه څنګه پوښتنه دې وکړه، زه به یې تا ته ځواب پیدا کړم، در به یې کړم. خو دلته که شاګرد پوښتنه وکړي استاد پوه نه شي، کینه د دې زنه هم ولوېده ورسره.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب در نه غواړي چې په کتاب کې دی. بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي نه منل کیږي. حمزول وحید الله د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل وایي چې استاد هماغه ځواب ټکی په ټکی ترې غواړي چې ورخودلی دی. وحید الله وایي
سوال نو چې کوم شکل باندې حل کړي، مطلب مو رسولی ولو که هغه مفهوم دی په هر شکل باندې رسولی، ده چې په کوم شکل غوښتی که د هغسې نه یې رسولی مینه نمرو مستحق نه کیږي. زه خپله رئیس ته ورغلم، رئیس سره مې موضوع جریان کې واچولم، ته وګوره چې ته ترې کوم مطلب اخیستلی شي که نه. نو بیا هغه استاد راغوښتی و، وروسته چې راغوښتی و نو بعضې سمپیان شته دی، محصلین شته دی چې هغوی د نمرو په خاطر باندې د استادانو سره روابط جوړوي، د سم وضعیت استادانو ته رسوي، د هغه شاګرد په اړه باندې استاد ته وایي. وروسته د هغې نه زه په یو مضمون کې چانس راکوم، هغه قصد یې خپله اخیستی و. باور په خدای وکړه چې زه اوس یعنې نورو خلکو ته زه دا نصیحت کوم چې استاد سره به نه څېړئ.
خو دوستان، استاد صبوري وایي چې هغه لږ شمېر استادان بل ځواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوالونه هم شته چې یواز یو ځواب لري، یعنی یوه طریقه اوسي چې د هغې طریقې نه مخته تللی اوسي، ښه وښه کنه سوال غلط ده. لیکن داسې سوالونه هم شته چې په څو طریقو خلک کولی شي چې حل کړي. کله چې استاد معلومات ډېر نه وي، که یو څوک فرزند یو بل کتاب نه رفرنس ورکړي او سوال حل کړي، نو هغه ته ناشنا اوسي او شاید دوی نه مني.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. دوستان، اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته. کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي؟ څه علت درلودلی شي دوستانو؟ دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته.
خپله په درجه کې هم دریم نمره یم د صنف، که موږ هر څومره کوښښ وکړو هر څومره درس وایي بیا هم هېڅکله اول نمرګۍ ته نه رسېږم، ځکه چې اول نمره یا یې مور استاذه ده یا یې مدیره ده یا کوم بل شی ده. چارنیما کې اول نمره ده، سالانه کې اول نمره ده، هېڅ تغییر نه کوي.
حمیدالله یم، د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. هو استاد، ځینې استادان څه چې هغه مکتب کې دي خپلوان نزدیک شاین هغه ته ډېر نمرې ورکوي، غریب سړی چې دی هغه درس کې لایق دی هغه ته نمرې نه ورکوي.
زه خپله څلورم نمره یم، دا اول نمره ولې همیشه اول نمره وي؟ دغه ځکه چې هغه هم کوشش کوي، هم د انسان استعداد نه خدای ورکړی خپل استعداد.
دوستانو، حمدالله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو.
زه خپله د دې خبره شاید چې زمونږ اول نمره وو، دویم نمره دغه نه لایق وو، اما دویم نمره په ماغه دویم نمرګي باندې تر اخره پورې پاتې شو. اول نمره وو، حتی کې بلته موږ ستاسو کې امتحان ورکړو اول نمره ناکامه شوی دی، هلته معلوم شي څوک تکړه.
کله که کوم محصل یا زده کوونکی په خپلو نمرو مطمئن نه وي او غواړي بیا یې پارچه وکتل شي، نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي؟ د ځوانانو ته غوږ دو.
په یوه ازموینه کې ما ډېرې ښه درس ویلی وو او ښه ورقه مې مال کړې وه. کله چې نمرې اعلان شولې نو 50 نمرې را کړې. کله چې ما استاد ته وویل چې استاد، زه خو له دې نمرو نه راضي نه یم، ما په ورقه راوباسم، عریضه مې وکړه، نو چې کله ریاست زما ورقه ما ته راوباسه، ما ته استاد وویل چې زه به تا سره بله ازموینه کې ګورم.
ما په خپله سوزه لازم کړې، زه خپل پارچه راو بسما منتادی ده پر چوس استاد ما سره مناسبات خراب نشید پر من دی را بستری ما کا نورو می قناعت کړی دوس
همزول استاد صبوری وای چې ډیر لګ استادان به د پارچیل رایستلو یا بیا کتن سره مخالفت وکړي ځکه چې دا د محصل حق دی
په انجینری کې ایما پیاد چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیوله و لیکن برته کله چې د ارزیابی وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغه یو نور استاد نن وی دغه پارچه مو چک کړو مې دل چې هغه په بل طریقې مختتللای او جواب هم صحیح رایستلای ده نو بیا نمره مو ورکړه دغه استادانو چې د تجدید نظر سره جوړې نی هغه ډیر کم دي فرضاً کله کله د سم کیږي چې یو محصل پورا نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري لیکن استاد دغه مکمل سوال غلط نیولې نو بیا په کمیټه کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسي
خو دوستان وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وی چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي دوی
تجدید نظر لپاره چې کله مونږ غریزي کوو نو یو آیات تک وی هغه هم له استادانو لړل نه وی آیات بل څوک امکان لري چې مثال آیات شي نو استاد چې کله د بل استاد څخه هغه همکاران دی په غیداره کې دغه مختنه ودریږي استاد سره خپل استدلال کیږي نه خو کارتون استدلال وکي و دغه پلان کې جوز د غلط کړای دی اوس کو دغه یو عادي جوز چې ما غلط کړای مثلا الله سونه یو جوز یو عادي 15 خو ما حق کیږي څلور خو ما حق کیږي اته خو ما حق کیږي مینه نیمه په سوال باندې چلی پاره کش کړی دی سوال دی بیخي غلطی سوي یو جوز هم باید غلط نه وي استاد سره مو چارتونه بس کړی دی ولی پارچا نه درته وی بیا که پارچه را ویستل ده بیا یو عادی خبر معنا راخستم وای چې ولا دغه شاید باید تادسی لیکلی وای
دوستانو ما ویل ښا د دې ټولو مشکلاتو حل لار څه ده نو وحید الله وویل
یعنی زما وړاندیز ده که چیرته دغه شی چې د امتحان نمرې د سلایت له استاد نه واخیستل شي نو هر شاګرد د جرأت کوي چې هغه استاد کڅې درس نشي ورکول ورته چې موږ د استاد نه پکار وو هر څه د استاد په لاس کې دي نو اگر څه وګړی کول شي
خو هم زول استاد صبوری بیا په دې نظر دی چې په کال یا سمستر کې د دوه ازموینو پر ځای ځینې نور ازمایښتي فعالیتونه زیات شي او د ورستی امتحان نمرې راکم شي نو مشکل حلیدل شي
بیا وځي د امتحان د شاګرد زده کول اندازې نه ده استادم دلتا امتحانی گی چه استاد تونه توانه ده لیده چه یو شاگرد یو شایز دکی نو امتحان ده دوارو امتحان ده ده اکثرا کوشش کومه چه امتحانونه یوازی ده سمستر پی نیمایی که او ده سمستر پا آخر که وانخ لما کار خانگیانه ولرمه محصلینو تا چه اغم نمره لری پروژه ارتا ورکومه و اغخ پلا نمره لری یو موضوع بنه چه اغم لیکه نوکی نو اغم به دیر زکی کمونگ یوازی دو امتحانه ولرو بیانو شاگرد بنه دیر فشار رازی که امتحانونه ده نمره و ویشل چی پس سمستر که به کار خانگیانه بانده کویزو بنده پروژه مسئله تور کلسی کورنای کار مسئله تور کلسی نو به فاینل امتحان که دون مدیر نمره این پات کی شاید یوا دسلونه دیش نمره په فاینل کوسی یا چلویک نمره په فاینل کوسی نو بیا استاد هم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصی مشکل ولری ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لک دی بیا هم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سی بیا د مشکلات هم خپل حل کیږي
لایق بدرناوی دی او لایق دی احترام دی
همزولو ددی اونې تاندې څنګه هم دوم روات بریالي اوسه
بدرناوی دی او لایق دی احترام دی مال مست مقام ته زمون سلزل سلام
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو روان خبرونه کې یو داسې مرکز ته ورغلی چې میرمنو ته رواني او حقوقي خدمات وړاندې کوي دلته په رواني ناروغي او اخته ډېرې میرمنې تداوي شوي او حقوقي ستونزې حل شوي دي دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وګمې رشیدینه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو
دو افغان میرمنې د نړۍ د سلو متفکرینو په فهرست کې راغلي دي فارن پالیسی ورسپانې د هغو سلو متفکرو لړلیک پور کړی چې دو افغان میرمنې هم پکې شامل دي په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه راغلي دي چې په سیاسي او حقوقي مبارزو لیکوالي هنر او مختلفو برخو کې مخکښ دي په دې لیست کې شکریه بارکزی د مبارزینو په ډله کې راغلې او د هغې له کارونو ستاینه شوې ده همدارنګه سونیتا علیزاده د هنر په برخه کې د سلو متفکرو په لیست کې راغلې ده وروستای خبر ده چې د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتیدو غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپل دوهمه ناسته کې د خزینه پولیسو څخه ملاتړ د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د وی اعلامیې په خبرولو سره د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون اړین وبلل. مدني فعالانو حکومت غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول ته پاملرنه وکړي. دوی هم درز د افغانستان د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې دي د خزینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری وګړي د مختلفو عواملو لامل په رواني ناروغي وخت دي چې زیاته برخه یې میرمنې جوړوي. میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبر، زور زیاتی او ناوړه دودونو لامل زیاتې په رواني ناروغي وخته کیږي. خو که د رواني ناروغانو پر وخت درملنه وشي نو د ښه کېدو امکان شته. خو په افغانستان کې رواني ناروغي ته لازم پام نه دی شوی او په دې برخه کې د درملنې پوره مرکزونه هم نشته. د میډیکا افغانستان موسسه هم دې تشې ته په کتو له 2002 میلادي کال نه را پدې خو له میرمنو سره په رواني او حقوقي برخو کې کار کوي. میډیکا افغانستان په کابل او ځینو ولایتونو کې مرکزونه لري. تر اوسه یې تقریبا 1130 میرمنو سره مرسته کړې ده. د کابل اوسیدونکو زکه چې په میډیکا افغانستان مرکز کې تداوي کیږي د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوې ده. دا خپل کیسه کوي.
اولاد نه درلوده سړی مې پلاس څه وکړه بیا دا تر سر راته پیدا شو کې خدای جګرخونی د زما او دستا یو یو ځای سره یو مت تکلیف د عصبي پیدا شو ته به ګو په جګرخونی وکاله کې به مې زال دی که به قور راته راته کور کې به چې ناستم نه به خوب راته راته نه به مې لاس کار تاته او فکر کې به هم دا کار به مې یاد وتله چې زه چی شی وکم بیخي دغه نه غم زیات و چې زه باندې پیدم چې خدای زما تاګم په وګړي دا خاصه اعصاب به مې ګرد ورسه.
میرمن زکیه وای اوس چې دی مرکز ته راغلی صحت تر پخوا ډیر ښه شوی دی او د کورنۍ غړي ورته هم ډیر خوشاله دي.
دلته چې راغلم د خدای فضل سره چې په وخت دلته راځم ته بیګو پر خوشاله ډیر ما صحت سوای دی. دا خزه چې خبرې کې هغه تکالو فکر ونیم چې نن ډیر اسوم می بیارو مکی به دې نه چې کوته لرسم به هم چې خدای کاش کې څو ساعت راغلی نو یم ملتوی فکر می بل درسته ته خوشاله دي چې ته خبرې نه کول خبر راغلی مشکلات دنیا زیات دي مو به دغه منځ کې به و درېزم چې خدای څه شی وای وو څنګه فکر نه می کم سی وی دي چې تو نه می کم سی وی دي.
رواني ناروغان ډیر به حوصله وي تل غواړي یوازې ووسی په وړو خبرو غوسه کیږي یا یې خوب ډیریږي او یا هم کمیږي تل خپه وي او کار ته زړه نه کیږي. خو که په دې حالت کې درملنه ونه شي د غاړې او ملا دردونه هم ورته پیدا کیږي او ان ځان او نورو ته زیان هم رسوي. د لوګر اوسیدونکو شینکی چې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوی وای د زوی لمرګ نو ورسته ورته دا تکلیف پیدا شو او دومره په حال وچې ان کله کله به په ځان خولي حمله غولې
کومه باندې ډیر مشکلات راغای میړه می ځوان ځواني مارکس بل راسه سولې وروره تو یلی سې ځخوای زوی د مکتب بواسم زوی می مکتب کې په سالورم کې دا تاته جوړی پیدا کی بیا می دا زوی بیچاره کله دکان په لغاتو وخت کته خطا کله مکتب ویسته بیا وو د خپل حياتي می کوله برستنه می ګندلې بل راسه سو زوی په کې راکای می شهید سو زوی می شهید سو موټر وخه سی موټر وخه بیا می تیا چسره دلته سراغ لمه په خپل ځان می خولې لګولې وختان مش کول د خپل اسونه می خپل مخ می کړم کړم کړای د پاک می خولل دي کوټه کې به چولم ټول برش کړ ک کول وای غد لیونی اته اولادونه می دي دا تو سره می جان کو او خلبه می سراغ لم ډاکټر صاحب ته مم دې د قصه می وکړ چې چاله دی ډاکټر صاحب به بیچاره ګی راته ویلې وای بس تا ټول اصحاب جار میږي ته حکیږي بس د سې تمرین وکه بچې د سې اساسو کس په یو بوخ کې ناشته بچې سترګې دې پټه کا سی دی مرغې چونګ چونګ به د ترغوګو پورې سی جای دې تبديله کړه د سې چاس در سر پیدا سې زشته شروع ست بل جای به جای کې تمرینونه به راکړل اوس سې دا ډاکټر سره ته دا دونی مې اسکی سرغلې ما او ډېر زو سره خاصه اوس بچان مې ما سره خاصه وي.
د میډیکا افغانستان کلینیکی روانشناسه زرغونه احمدزی وایي کله چې لومړی دوی ته میرمنې راشي حالت ډیر خراب وي بیا دوی ورسره مختلف فزیکی تمرینونه ترسره کوي دا چې د دې میرمنو په تداوي کې لکومو نورو لارو چارو کار اخلي میرمن زرغونه زیاتوي.
نو اول دوی ته واګی ورکو د دوی د وجود په اړه فرض مثال څه فکر کوي چې دغه دردم چی شي سبب د دغه درد څه وای ده پس لږ اوس دوی واګی پیدا کړل دغه تمرینونه سره کار سره کو دغه د دوی درد کته راځي فرض مثال دی وګو د ملا د لاسو دوی پیګس دغه فشارونه باید دی کیږي چې زموږ وجود ته درد راځي تنفسي تمرینونه دي تخیلی تمرینونه دي دلته جمنازیم ست په واکن کې قدم یا په خپل کور کې مغبر ته تکراری دلته تداوی زموږ په شکل د مشورتي ده مګه صرف ویتامین تراپی لرو ته دا کې دی په دوا خستلو چې دا مریضانه مختدي ک دوی ته دوا ورنکه فکر کوي چې دا خبرې نو متشدد اثر نه کوي
میرمن زرغونه د هغه شمیر خزینه ناروغانو یادونه کوي چې په دې مرکز کې تداوی شوي دي او اوس خپل نورمال ژوند کوي
تقریبا کدر تو هم از تقدری او کال که په مزار او په قندهار او په کابل کې یولس او اتیا خزی رخصت شوي دي سر ډیر اوغي اوس خپل ژوند ته ډیر ښه معاصر واقع شوي دي او په تنب کابل کې کدر تو هم شپږ سو نوي خزی دي سي دوی اوس د موږ د پروګرام نه رخصت شوي دي او موږ سره تلیفوني بعض اوقات موږ سره په تماس کې دي وای اوس موږ خپل کور کې ډیر ښه آرام یو او بیا بعض اوقات وای کاش که موږ دغه یو کال مخکې خبر وای چې داسې یو پروګرام دی یا دوه کاله مخکې چې قلم داده موږ ځوند که یو تغییر راغلی وای
هغه ناروغان چې د مرکز ته د تداوی لپاره راځي ټول مشخصات او ان هویت پټ ساتل کیږي پرته د کورنۍ لغړی بل څوک په دینه پوهیږي چې دا میرمن دلته تداوی شوې ده خو ډاکټر زرغونه د خپل ځینو ناروغانو یادونه کوي چې له روحي اړخه ډیره صدمه لیدلې و چې له هغه جملې نه یو هم سحر ګلوه چې دوی تداوی کړي دا اوس خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکوي
و یم د کای افغانستان هغه دفتر د سخت‌ترین قضیه موږ اخلو لکه د بی بی عائشه سحرګل فاطمه گلسوم دا نمونه د دل په اخلو مسه د میډیا کې ظاهر سی ویدی کنه موږ اقنل ورسیده خپل د هغه مراجعه کورنده نو مو اخلو فرض مثال سحرګل دغه سحرګل زما مریضه و د سم روان درمانی کوله یعنی د غل داستان خبرې سیغه رقم داستان دلود ډیر وضعیت خراب او واغه اولین بار وخت سه زده تا ورغلمه د دې وضعیت د چیغه ویلې آرامش نه دلود اول خصوص رقم باید موږ دې آرامش ورکو بیا سره رقم دې اعتماد جلب کو بیا سره رقم دې سره کار وکړو کوم ماراتون استفاده وکړو صدا خې احساس وکړي دې پوسو صدا سوق داسې د ما دغه راز او هغه ټول دې سره ده او په ما باندې اعتماد د خود باید دې کې چې دې خپل عزت نفس جګیږي او سحرګل یعنی ډېر خاده او مکتب ته ځي او خپل ژوند په ډېر نورمال شکل ادامه ورکړي
د امریکا افغانستان مؤسسه د رواني مشورو ترڅنګ میرمنو ته حقوقي مشورې هم ورکوي او هغه میرمنې چې حقوقي ستونزې ولري د مرکز ورسره په وړیا ډول مرسته کوي مدافع وکیلانو ورته معرفي کوي او همدارس هغه میرمنې چې له خپل کورنۍ سره مشکلات لري دوی منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي د کابل یو اوسیدونکو چې د خسرګنی له خوا د قتل تور پرې پوري شوی وو او څو میاشتې زندانی شوی هم و د امریکا مرکز له برکته له محکمې نه تخسته او ماشومان چې خسرګنی دي تنه ورکول د همدې مرکز په مرسته بیرته لدی سره یو ځای شوی دي
د ماده مشکل و چې د قتل جریان او بیا دلته د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی زه وکیل مو وینې مل درې میاشتې تیر شو بیا د ما اوله محکمه و شو بیا وکیل ته مې زنګ ورور مو وخل وای راشه د دې محکمه ده سلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل میډیکا افغانستان وکیل از ډېر په مکونه را سره وکړو د ماده ته جریان تیر کړ او چې دغه جریان دغه پیسې شهرانه ده واخیسته دوه ماشومان لرم یا وزوی هغه دوی خو قید کړی و بیا زه دلته راغلم وکیل ته مې جریان تیر کړو شماره یې راکړه بیا شماره مې دې ته ورکړه هغې ته زنګ وخل وایي دغه د سبا ته یې لېږم بل سبا ته یې لېږم بېرته زه دلته راغلم وایم دوی خو دا کار نه کوي نور څه څه وکړمه بیا جېږ ته زنګ وخل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي بیا رامستل بېرته اوس د دې مرکز نه ډېره خوشحاله یم زه
د میډیکا افغانستان د حقوقي برخې ټولنیز کارکونکي او میانجی همایرا سلمان وایي دوی ته هغه میرمن ډېر مراجعه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي وي خو نه غواړي له کورنۍ نه جلا شي نو د دوی کارکونکي د میرمنې او کورنۍ ترمنځ منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي
قضاوی خانما را به شکل رایگان در
د خزو قضیه په وړیا ډول پر مخړو هغه خزی چې کورنۍ ستونزې لري موږ مرسته ورسره کوو د کابل تر څنګ په بلخ او هرات کې هم څنګه لرو کله چې میرمنې کومه قضیه ولري نو په دې نه پوهیږي چې څنګه خپل قضیه پر مخ بوزي او لدې هم نوی خبر چې د 13 چې د دوی قضیه په وړیا ډول حلوي بیا زموږ حقوقي مدیریتونه دوی موږ ته معرفي کوي موږ بیا ډیر کار ورسره کوو ځینې میرمنې خپل کورنۍ سره ستونزې لري او نه غواړي چې جلا شي نو امریکا افغانستان مرکز د دوی په منسکي منځګړی توپ کوي چې په دې برخه کې موږ ډیر قضیه حل کړی دي کله چې زموږ قضیه خلاص شي شپږ میاشتې تعقیبو تل میرمنو سره په اړیکه کې یو که ستونزې حل شي خو ښه او که بیا له خپل کورنۍ سره مشکل پیدا کړي نو د قضیه په تعقیب د دوی ستونزې حلوو
تعقیب قضیه خو تمام مشکلات دیگه شون هم حل بسازیم
د امریکا مرکز مدافع وکیل مریم زلمی وای دوی د څو کلونو په جریان کې د قضایاو په مختلفو مراحلو کې موکلینو سره مرسته کړې دي
دفتر امریکا افغانستان
یاګه د امریکا افغانستان دفتر له څور خونو یو ماکل سره مرسته کوي زموږ د ماکلینو ډیره قضیه په حقوقي او جزایی برخو کوي نو زموږ مدافع وکیلان دوی ته حقوقي مشورې ورکوي کله چې میرمنې موږ ته مراجعه کوي لمړی په هیڅ هم نه پوهیږي چې څنګه خپل قضیه په مخ بوزي خو دلته چې راشي موږ حقوقي مشورې ورکوو چې بیا کولای شي په ځان باور پیدا کړي موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیه حل کړې دي د جزایی قضیو په برخه کې د امریکا دفتر مدافع وکیلان د قضیه له پیل نه تر ثلاثه محاکمو پورې قضیه پر مخ وړي
ترنو اوریدونکو په افغانستان کې د رواني ناروغانو په برخه کې لازم مرکزونه نشتنو میډیکا افغانستان همدی تشته په کتو په وړیا ډول د خزینه رواني ناروغانو لپاره فعالیت کوي او زموږ هدف هم دا و چې هغه میرمنې چې رواني ناروغي لري او د تداوی لپاره رواني او صحي مرکزونو ته لاسرسی نه لري له دې لارې وکولای شي خپل ستونزې حل کړي د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لویو بخون که الله سپارم خوشحال اوسئ.